سلور بجیش پی احمد شیبریم دا زدی ردو دا دی ساد دخ پراونی دا وریدون که هر کلی کوم. فارن پالیسی خپرونه د یوشمیر با خبر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خپرونه د یوشمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د باخبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنګټن ډي سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر نمخې د چهارشنبې تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاض په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د درو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولنډ، چک او سلوانیا صدر اعظمان پرون په ریلګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. د پولنډ د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولنډ ته ستانه شول. د فبروري له 24مې را وروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسحلي پر ټویټر کې لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.2 میلیون اوښتی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هېواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همدا راس اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 2 شپېته وګړي د یوه کال په ترڅ کې بېوزل شي. استاد جګړو په منځني سفر دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال مکینزی په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده.
په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې طالبانو له خپلې واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یوه کارخانه تخریب کړې.
زیات اندازه نشئی توکي پکې ونیول شو. د دې په تړاو اته تنه نیول شوی دي.
په نورستان کې تر 40 کیلومتره ډیر سړک رغی شي.
د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او د خویدنې په وخت کې د سړک د خرابوالي څخه ساتنه کوي.
تر 4:30 بجو وروسته د ځوان فکر په خبرونه کې پر افغان ځوانانو د لګیدلو محدودیتونو مسله چیرې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکینزی وای ل افغانستان د متحده ایالاتو د پوجانو لوتلو وروسته داعش ډلی وده کړی او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنه شته. جنرال مکینزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نشي پیدا کولی چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي. موضوع مو د طالبانو له ویان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسی د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی وو اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څمو د وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلی وو ښایي داعش ډله په راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي. خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو ان تر 13 میاشتو یادوي او وایي یاده ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي. دی وایي د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسې هغه مهال چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دي کړي. خو جنرال مکنزي زیاتوي امریکا د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي اوس مهال په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوي خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی او لا یې هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده. دوی هیڅ نوع فعالیت او هیڅ نوع فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لا یې هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کوم اندېښنه چې دی هم امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي دا په جای نه د اندېښنې مګر ځواب واوردو. اصلي موضوع دا د سي دلته تشويش ایجادولو هڅه کوي باید څوک تشويش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جماعتونو د څو پرلپسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرجوبله واوښته مسؤلیت یې دغه وسلوالې ډلې منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې تر دوه نیو پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کنفرانس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبې په ورځ کابل ته تللی و وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. ښاغلی ګراندي په کابل کې رویټرز خبري اژانس سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د تیرې شل کلنې جګړې د قربانی شویو کورنیو له ډلې یو ده. هغه چې خاوندې همدې جګړې ترې اخیستې اوس د څلورو بچیو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینه مجبوره کړې چې له ننګرهار کابل ته راکډه شي خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بیده کیږي. د دې بېوزلو کورنیو د لاسنیوي یوه هیله نړیوالې بشري مرستې وي هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشري وضعیت باید هیر نه شي ځکه د ده په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغېزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیږدوم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاده وویستل شي په ځانګړي ډول افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ټاکل شوي تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرانس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې وویل دا کانفرانس د مارچ میاشتې په یو دیرشمه بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرانس د جوړېدو بنسټیز موخه په 2022 کال کې د هغو 23 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوسمهال له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14 سلنه بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرانس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان تر خپل واکمنۍ راورسته په لومړي ځل د هلمند په ګرش کلوسوالي کې د نشه یي توکو د بیکارخانې د لمنځوړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د تریاکو پرته د هیروینو او شیشې کاروبار او استعمال منع کړی و دوی ویلي دي تر هغه چې د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یوه کارخانه له منځه وړې او په تړاو یې اته کسانې ولیدي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یوه کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تنه هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا شان د اصول او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دي. په دې اړوند د امارت دریز قاطع او جدید دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
طالب چارواکي وایي د نشې توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشې توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی و، خو تاریخ چې د دغه نشې توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کش او کاروبار یې بندیز نشته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و تر هغو چې کروندګرو ته د بدلي معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخي د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښت د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل شوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال مخ په ډیره دودي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامریش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې تر یو نیم سر ډیر کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتره او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتره سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سرویره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې دي.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅې وکړي. خلک وایي په دې خوښ دي چې خپلې سیمې ته غځېدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کېږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي په سلو کې وګړي بېوصله کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوروي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامداره شي 30% کې وګړي به یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 20% نور به یې د یوه کال په ترڅ کې بېوزله شي. یو این ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارده ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کاسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 44 میلیونه وګړو رنځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخه مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام دا مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لږ تر لږه 322 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار یې کړی چې د نور رنځ، ورانی او بېوزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتني ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین د جګړې په ارتباط د اوکراینی چارواکو په باور د روسي پوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملې زیاتې کړې دي او دوی دا وایي چې دا حملې په وروستیو کې نورې هم پسې زیاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 20,000 ملکي وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسیې ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. دا ښار د روسیې ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته دفتر د رئیس مرستیال وایي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې استل شوی دی او وتلی دی. اوس هم د سپورتي خبرونه وروسته په بیا د افغانستان په اړه نور مطالب هم له تاسو سره شریک کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د منیر احمد لوبډلې تاتلولې پای ته ورسېدي. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل زبی شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هود په 20مه د درې لوبډلو د سل ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د منیر لوبډلې تاتلولې پای ته ورسېدي. ښاغلي شهزاد وویل چې په پای لوبه کې د حیدري او منیر لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېدي چې د منیر احمد لوبډلې د 26 نمرو په ترلاسه کولو بریا خپل کړه. دغه شان حیدري لوبډلې د 12 نمرو په خپلولو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. نوموړي وویل چې دا ډول سیالۍ د تکواندو ورزش د ودې او پراختیا لپاره خورا مهمې دي. په ننګرهار کې د بیسکل چلولو سیالۍ د خوست د ورزشکار رحمت الله ځلان په بریا پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د 22 ورزشکارانو ترمنځ د نارنج ګل په ویاړ برابر شوې وي. په دې سیالۍ کې د ننګرهار په ګډون د کابل، خوست، کندهار، لغمان، غزنی او هلمند بایسکل چلوونکو برخه اخیستې وه. د بایسکل چلونې دا سیالۍ د جلال آباد ښار له پښتونستان واټه پیل شوې او د 10 کیلومتره په اندازه د درونټې په بار آباد سیمه کې پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش مسؤلین وایي چې په دې سیالۍ کې د خوست ورزشکار رحمت الله ځلان اول او د کابل ورزشکار ویس سلطانی دوهم مقامونه خپل کړل. او پاکستان په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلوي. د کرکټ مشهوري ویپانی اسپین کرکن فو د پاکستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو له قوله راپور ورکړی چې غواړي د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مسؤل رمیز راجا یادې ویپانی ته ویلي دي چې دا کار د سیاسي نه بلکې د سوداګریزو لاملونو له امله کوي. د نوموړي په وینا د یاد لوبغالي په اړه یې له یو شمېر سوداګریزو ملاتړو شرکتونو سره خبرې روانه کړې وي چې بالاخره یوګو په نوم یو شرکت وتوانید چې د لوبغالي امتیاز خپل کړي او له دې وروسته به یاد لوبغالی د همدې سوداګریز شرکت په نوم ونومول شي. د لاهور یاد لوبغالی په 1959 کال کې جوړ شوی چې په لومړي سر کې د لاهور د لوبغالی په نوم یادېده. خو په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي د سفر پر مهال د وخت چارواکو یاد لوبغالی د ښاغلي قذافي په نوم ونوماوه. معمر القذافي نږدې 40 کاله د افریقایي هیواد لیبیا مشهور و چې په 2011 میلادي کال کې په یاد هیواد کې د پاڅون کوونکو له لوري ووژل شو.
په سپورتي خبرونو کې مو دا خبر درلود چې پاکستان غواړي د قذافي د سټیډیوم نوم بدل کړي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره په کراچۍ کې لوبه لري. نن د دې لوبې 5مه ورځ د ټیسټ میچ دی. د پاکستان لوبډلې په 2مه پاڼۍ کې 392 منډې جوړې کړي دي. 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. پاکستان ته 144 منډې پکار دي چې دا میچ وګټي او استرالیا 4 وکټو ته انتظار کوي. د کرکټ له ډګره بل لور ته ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ نن پیلېږي. تقریبا یو ساعت دو ساعت وروسته دا لوبه پیلېږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د میرمنو په نړیوال جام کې انګلستان نن د هند لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانې د غوړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز سدآباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پنبدانې د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایعو او معدن خونبای په وروستیو کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پنبې د پروسس یو ستره فابریکه د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پنبه پنځه دی شبلر غوړی او ډیر لسو پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبه بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکي وایي له دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانې د غوړو کیږي ځکه د بهر وارد شوی غوړی په لوړه بیه دی. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غوړو تقاضا پوره کړي ترڅو د بهرنیو غوړو د وارداتو مخه ونیول سي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده. هتا موږ د دې د غوړي نو سپر کولای او غوړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته د سیوی دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وټړل سوې خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانې د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دی خرکیږي نو هغه راځي د لیمور د پندانی سره پمبه جلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاته چې داګه سم موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غوړي جن جلا کیږي کنجاره جن جلا کیږي غوړي داګه سبا د پروسس کیږي بیا ځي موږ خوشاله نو کوم سره دا دی چې اول دی موږ د برق مشر راځو
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور ویش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې وروستیو کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبه پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه ودی زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړي هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړي تقریبا 5000 ټنه غوړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د استفادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګران سوي دي. دوه لکه درش پته زره په تخمینی ډول کنجاره د لی په لاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بې زیاتې لولې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسولان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې به دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز سدآباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکو د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نه سره ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې ښه و، خو اوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شوی.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خی اړخته پر لاسی کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي دای لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار ښه و، سهار به چې پر لاس ګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډېرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کېږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شی راوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وایي تیر کال د کرونا او سږ کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان یې کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ریلې کې ته ورته ګوره دی تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار هم نه دی. مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و مامور و هر وده چې وه. دا خلک بېچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي وایي بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي، خو بل خوا خلک وایي یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډېری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسېدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورځ په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې د هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګیا دي، یو تفاهم ته پرې رسېږي او یو طرز العمل جوړوي چې د هغې د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیف الخامی هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی وروره. دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده، موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محروم یو. نو د مخدرات له وزارت څخه همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غونه ظلم تلما سره سوی ده په ټول افغانستان کې به داټله بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر میه ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم، بچی مې دیارېدې لپاره لېږلی و. دی وګرځاو په نوبت کې یوه دراوه وایي نوبت تېر کړ. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نه نه ورځې پورې خو یو پوښتنه وکړه کړي دا د تا زوی خو د عارضې په خاطر راغلی و. د موټر عارضه یې کوله، دا څه مشکل و؟ د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي. دا نن د څومه ورځه چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته تلیفون وکړم، وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي، بیا به نوروزه بعد دی ما ته نوبت راکوي، بیا به د ما مجزان عملیات وي. قسم د الله تعالی راچې ورکه ده. هغه هم کامیابه لره، خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته راستولی وو. اوس هم دومره تربیه
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې پر دې بحث شوی دی چې پر افغان ځوانانو د افغانستان دننه یو شمیر نوي محدودیتونه لګېدلي دي. طالبان څه وایي؟ له دوی سره مو هم موضوع شریکه کړې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخي د چهار شنبه تر اخیره یعنی د نن تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته آزاد شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرش کولسوالي کې د مخدر موادو د بیکارخانی د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو اته تنه نیول شوې دي. دریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولنډ، چک او سلوانیا ستر ریاسمان پرون په ریلګاډي کې پلازمېنه کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره یې وکتل. د پولنډ د حکومت په بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولنډ ته ستانه شول. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګري ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده تقریبا درې میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان بیان دی صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر یو نیم لک ډېر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر یو میلیون او اته لکو اوښتی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونه په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخکې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوې و، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کوي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې وروستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخ تبوی او دوی ته سپارښتنه کوي چې نور د خپل وېښتان ګیر او کالی هغه تنظیم کړي چې طالبان ورته وایي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته ویل هغه مسایل چې خبر شوی هغه د دوه کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسی نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. د خبرونې په پیل کې د ښاغلي صادق عاکف خبرې په دې اړه اورو، وروسته به له خپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر معروف پالیسی عام خلکو سره تر ډېره حده پورې توسیع لري ده، موږ له عام ولس سره جدي برخورد او داسې تګلاره نه لرو او خپل نظامیانو سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره تر څو ملت وپوهېږي له هغوی څخه درس واخلي، ځکه عرب وایي خلک وایي په نینو بادشاهانو باندې دي. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کېږي چې هر څه له حکومت زده کېږي، ځکه چېرته په یوه اداره کې اصلاح وي ملت خپله اصلاح په ځان کې راولي.
د خغلی عاکف خبرې مو اوریدلې. د خبرونې میلمانه مو د طرزی چړنیز بنسټ همرسیال خغلی داوود محمدی، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقوقو فعال خغلی ګلولی آریندی، دوی ټولو ته خراغلاست وایم. محمدی صاحب، په پیل کې به راشو تاسو ته، که راته ووایه چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوو چې په ډیرو مواردو کې یا کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت تاسو څه بولئ؟ ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کیږي او همیشه ډیر ټینګار په دې کیږي چې ځوانان یو محکوم ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري؟ نور چې څه ورته وایي، ځوانان د هغوی په خوښه وکړي، یعنی دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري.
ډېره مننه. عموما د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پرېکړه کوي، د پرېکړو په ګدۍ باندې یوازې مشران نشته، هغه چې عمومونه پاخه دي، سپینګری دي. عموما د ځوان چې کومه مرحله ده هغه تیره کړې ده. نو دوی که چیرې غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي په دغه پرېکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجه نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مستاتو د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، د هغوی په ظرفیت سازي کې او بیا په د پرېکړو په تصمیم ګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تېرو شلو کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ورخواته ځوانانو خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلې، یا هغه حیثیت نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسني وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراد دوی ته ولیا کوم فرصت ته برابر شو هغه هم لاس ور کړی دی. نو ځوانان د ډیر زیات مایوسی، خپګان او سره مخ دي، لکه دوی ډیر لوی فرصتونه لاس ور کړل.
ښاغلی ګلوالی آریان، را سره خبرونه کې د آریان صاحب کته سي همدغه پښتنه را جواب کړی چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کیږي، سرچینه له کومه ځای راخلی؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنکړل شي دا د دوی په خیر ده؟
دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده. نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانع کړي دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان څه ډول چې دوی خوښه وي هغه شي، البته حکومت ورباندې وکړو.
زیار صاحب، تاسې مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې به اورېدلې وي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه، ویډیوګانې چې خپرې شوي او له خلکو سره خبرې کیږي چې ویښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، دی وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
مګا په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالویو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې د لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جوړ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي اصلاحي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم تقييم تب دي مادي وغلام في السبت بان دي حاجة چوكات چه لده تتاكم دي غير چوكات لماشي لماسره ولش چه فردية ازادي وانا لري نو حاجة دي فكر كولو او دي تخليق كولو كوه لمنزجي فام دي اساس بان دي دوی کوشش كي چه دخفل حاكميت ثابت كي او دي حاكميت يو انجيزا چه دی استبداد لاری دی فردی ازادی اخیستلو لاری خلکو تا ورقی پام دی شکل بندی پاده کبی دویم نظریاتی علخ دا طالب تردی رفوری کمگا ووایو چی دین فالی دی یا ندابیل بحث دی خو دا یا واقعیت دا چی دی لرغن فالی دی دا چی زمگ تیر چی دا آغا دین تا وشیغه لاری او دین تا ورنگ دیو نو دی آغا دی دین پنامه بندی آغا که اولاندی کبی پخوا هم زمگا خلکو غازی امان الله خان پو وقت که نجونی خوانزوی تا نفری خودلی خلکو تای فردی ازادی نور که ولی طالب نن هم نور که نو آغا لرغون فالانا چی دا آغا دی طالب یا نظریاتی علخ دا دی غفر اساس بندی نن طالب رجگی کی دی هیوادوالو پا فردی مسائلو که دخالت که
محمدی صاحب پا داغا سی ورطولانا که چه خلکی للوگی خپل ماشومان خرڅوي د بدن غړي خرڅوي اما خدمتونه نشته دی ډیر خوانځي نشته روختونونه نشته او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورځ تر بلې خرابېږي ولې په یوې ټولنې کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هېڅ په لومړیتوب کې نه راځي یا د ټولنې هېڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي حالانکه چې دشی د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نشي
هیواد ته لوی ستونزه په لومړیتوبونه کې ده اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکار ته اړتیا نه ضرورت نه ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده دا په فرایضو او وجایبو کې دي امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي وز دیس ټول په مستحبات او په سخت دی ټول په سنت او په سخت دی سنت هغه د شری درجه سنت تا خولینه د پسر تاش په کلمې نه دی زادي راځي ادي مسری روان کړی دی خوشبخت افغانستان د سرویګانې کې چې دنیا ټول نه فرزګار ملت افغانان دی ریوال سرویګانې په دې شوی دی او بیا هم افغانان دي چې په دې وخت کې موږ کې فرض ادا کوي واجب ادا کوي سره په دې باندې هم تاکید کې دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وشا کول دا یو ورکه شر وی ته وای او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار له وجې کېږي او د پاک د خدای د رضا تعالی الله تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی یو خو که څه هم وزارت دا ځینی خبرې د خپل مسلمان شخصي بولي او دا شخصي خبرې کې دې مسولیت بیا سو کخلی ان دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرس وای بیانې وی سره کوم حساب کېږي هم یا نه دا مهمه مسله د ملتوبونه بیا هم دی چې بلحال خلک فرایض وی لچانه پات کیږي کوجای پات کیږي غیر لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی تشویق سی خلک توصیه ورته شي او کته په دې مسایل مستحباتو کې پسوناتو کې ته خلک زورې جبر ورکه یا وسر سپکاوي کې یو انسان حیثیت سی پرکې دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی
اریان صاحب کله چې وضعیت هغه ډول وی چې ځوانان پکې فردي ازادي ونه لري هغه لمړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وی چې نور دوی ته هر څه وټا کی حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وای چې داسې وکه او داسې وکه نو کیسه کومې خواته ځکه دغه حالت دوام کوي
حکومت ولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي لکه زیات څه یادونه وکړه هغلته خلاقیت قوه له منځه ځي ځوانان ډپرسي یو حالت داسې یو طرف ته ځي چې د هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي یو دا او بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې هغه لنډمهالي وي هغه دایمي نه وي نو دا د شیک یو ساده مثال دی د ربړ خاصیت لري ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه ته په ربړ باندې فشار راوړي د زور په وسیله کشه هغه ته جوړ خاصیت لري نور نو څه د خپل حالت راځي نو ته که څوک فورس کوي یو باندې فشار راوړي نو تر څو ستاسو د خپل مطابق عمل وکړي نو هغه دې باندې سکي چې د تاسو نشټون کې هغه شخص دې خپل عمل وکړي یعنی کته څه په زور دی راځي هغه خپل ډار نه پیږي ولیکه چې نه لیرته خپل حالت ورګړي بل افغانستان څه کم پنځه میلیونه نفوس لري ځکه په هر یو کس پسې وګرځېږي نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده بلکې ځوان د دې تشویش ولري د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم څه زما د جامو د سټایل په خاطر زما د ګیرې د ویښتانو سټایل په خاطر دا خولۍ مې ولرم د څلوېښت خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود دی چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاین کې دې سره مخ کېږم نو کله چې ژوند تر دې حده سخت وي نو ډېر ځوانه ده دا ته منوسه درلی ځوانه تا ته د څېړنګ وطن لغاړی دی تا ته په راتلونکی در لغاړی دی ته د زده کړو کې دا سمه ده له ځوانه نه شي کېدلی او بل دې خصوصا دا څنګه د امر بالمعروف همدغه البته کړنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کاله حکم کړی هیڅوک دا نه شي ثابتولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر الله راګرځولې چې ستاسو لومړی یا پکې باندې وسه لکه چې پکې یو کلتوري مسله ده هیڅوک په دې خاطر الله رمې دې راګرځولې چې یو ګیر دې البته ګیر دې نه وایي دې ګیر کم کړی یو څوک لار نه راګرځول دا تمام معنا د ځوانانو تنګول دا د دې تر زړه وګرځي که څه هم
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې مثال کپټول نه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وځ کیږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې د حاکمیت ثابتوي دوی نور هیڅ دلیل نه لري دوی بل داسې قوه نه لري یعنی داسې علمیت نه لري یا داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کړي یعنی خپل حاکمیت په ثابت کړي دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او راوړاندې کیږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت کې کم دا دوی بل دلیل نه دی ورپاتې هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته تاوان یې هم ولسته راتلونکي کې خپل هم حکومت ته دی
محمدی صاحب د روسي کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچې شوې دي ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي کوم فکر ورکوي او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولای شي
ځوانان په دغه وضعیت کې درې افشن لري درې لارې لري یو لار دا ده چې یا به مقاومت کوي یا به وطن پرېږدي چې دا ډېر زیات خطرناک دی ځکه همدغه ځوان ظرفیت دی د افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی یو یوازنی ظرفیت چې موږ نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري 50% نه زیات ځوانان لرو دا کتله زموږ لاسه وځي او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا تر اروپا تر ټولو زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان نه جذب کېدل دي کاري او بشري قوه د افغانستان نه وباسي د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده دا که هر نظام راځي که هر رژیم راځي ځوان دی ته پکار دی دوی ته ضرورت ورته لري په خپل سری نه شي کولی دوی یو نظام چلوي نظام د یو لاک دوه لکو ملایانو قاریانو یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسه کار نه ده دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري دغسې پابندیانې چې راځي محدودیتونه چې راځي ځوانان بله لار نه لري کله چې ساحه تنګیږي دوی فشار لار وګوري او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي ولو که دا لار هر څومره سخت وي درېمه تر ټولو نه خطرناکه فلحال امکان کم دی خو تر ټولو ډېر خطرناکه ده چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته وړي اوس متاسفه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ یا هغه زمینه مساعده وي دا اوس د طالبانو پورې تړلې چې دوی څومره سفغم برداشت څخه کار اخلي تر ټولو مهمه مسله د شخصي حریم مسله ده انسان په هر څه باندې معامله کوه چې خو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي کله چې دنه ویښته کټ کیږي ویښته پرې کیږي د دې انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي دا هغه نه بیا ویډیو کیږي هغه بیا خپرېږي د دې حیثیت یوازې د دې کس حیثیت نه خرابېده د فامیل د دې د ملګرو د
شبکه چې دی کې فعاله ده کار کې ټولو سره بدنامیږي. دغه بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا عقده زیږي او دغه عقده یو وخت راوځي. دغه صبر نور نه کېږي، یو وخت راوځي او دا متاسفانه ډېر بد انتشار به دا کوي. ډېر ژوند لپاره ډېر غټه حوصله پکار ده، غټه سینه پکار ده چې ځوانان سره ډېر زیات محتاط لاړ شي. دوی سره د دوی دغه کوم اولیتونه چې دي، د دوی چې کوم ارزښتونه دي، د دوی چې کوم ضرورتونه دي، هغه باید په پام کې ونیسي. ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي. دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي او خپله به ځان زوال خواته بوزي.
مننه زیار صاحب، تر دغه ځای په عواملو او په پایلو وغږېدو، د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغو شرایطو سره، له دغو محدودیتونو سره؟
لومړی خو خپل حکومت ته پکار ده. حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري، یو ستونزه تر ټولو لویه دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي. اما په اوسني عصر کې دا یو ناممکن کار دی. ځوانانو ته پکار ده چې دوی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مخته لاړ شي، ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته ستونزې ایجادوي له هغو تیر شي. زه خپله داسې له ملګرو چې اول اخلم، نه حتی داسې ملګري پیژنم چې د ولسمشر په یوه انځور پوسټ کولو باندې اووه ورځې بندیان شوي دي. یعنی چې داسې برخورد کېږي، دومره یو څوک شکنجه کېږي، نو نه ده په کار چې حداقل هغه خپله خبره په ډاډه زړه باندې وکړي. په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګري په دې باندې آګاه شي، خپل نظر هغه ته انتقال شي په پردي ډول باندې نورو ملګرو ته تر څو چې هغه د ډاډه ملګري وي، د اعتبار ملګري وي، له هغو سره خبره شریکه شي. اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار ده چې د اوس وخت لپاره چې مناسب تر سطحې نه دی، له هغو خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره پې عکس العمل ښیي. د اوسني حاکمې ډلې تر ټولو بله لویه ستونزه دا ده چې دوی فکر کوي چې د دوی هر کړنه اسلامي ده، او که څوک انتقاد هم کوي نو دوی ته داسې ښکاري چې دغه د دیني ارزښت انتقاد ده. ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده. دوی یوه سیاسي ډله ده، سیاست کوي په ټولنیزو اصولو کې، په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې. کولای شي ولس په دې انتقاد وکړي تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې او خامیانې لري چې هغه یې ډکې شي.
مننه محمدي صاحب، څه کول پکار دي د دغو ستونزو د حل لپاره؟ هم د حکومت لاړ خبره څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې، د وطن په وړاندې د بیگانګۍ احساس ونه کړي؟ یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نشي چې له ځوانانو د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي، او داسې یو فکر رام شي چې ګنی هر څه زموږ په واک کې دي، تاسې به زموږ په خوښه ژوند وکړي، او نور نه دا نظام ستاسې دی، نه دا وطن ستاسې دی. د دغه فکر او د دغه حس ته ختمولو لپاره څه کول پکار دي؟
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسؤلیت دا دی، د دوی د خپل امنیت مهم دی، د خپل خوندیتوب مهم دی. هر څوک هر چا ته هر وخت په هر شبه کې مختلف فکرونه راځي. دوی به ناخوالي ویني، دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې. نو په ځای دې چې د هغې د اظهار وکړي، تا باید زغم وکړي، تېرې کړي. دوی هم هر کله که انتقاد کوي، د انتقاد نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري. یعنې ته انتقاد کوي په یو ستونزه باندې، د هغې ستونزه د حل لاره ته لري، هغه حل لاره چې وړاندې کوي قابل د عملي کېدو ده یا نه ده، یا حکومت هغه ظرفیت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لاره مخکې لاړ شي. طالبان اوس حکومت ته وځي، یو ډلګۍ نه دي، دوی اوس په غرونو کې نه دي، دوی اوس په کلیو کې نه دي. دوی ښار ته راغلي، دوی نه دي یو نظام تمه کیږي. دوی دنیا سره د اړیکو جوړولو غوښتنه کوي، خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره، خپل ځوانانو سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کیږي. کله چې ته زغم د خبرو د اورېدونه لري، د انتقادونه لري، نو ته په داری څنګه کوي؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نه باید
دی ازمی مثبت فائدہ واخلی ځکه دغه انتقاد دی چې بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزې ته اشاره کوي ځکه څوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روخ کاری کوي روان کاری کوي سالم کاری کوي ځکه دغه خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشوین چې بهر مرته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یا ورته ګوته کوي دا بده نن تاسو خبرې سیستم اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتخابات لپاره فرصت زمینه برابر کړي د هي حکومتداري نه قدر چې د خلکو رضایت حاصل کړي د خلکو رضایت هل تاسو کله چې د خلکو نه واوري د غوي حکومتنې د غوي ضرورتونو د غوي انتقاد ځکه دا اوریدل چې د داخله انسان ته دا هیڅ ورګي چې و لازم ما ته اوریدل کیږي ما غت تاثیر لري یو څوک څه چې ما ته اهمیت راکړي نو خپل دغه نظام دغه چوکاټ برخه کې اساس مالکیت راجوند کیږي
اریان صاحب د خبرونې په ورستیو کې تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونه شي یا که کله خبره کوي دغه مخه ونه نیول شي مثال وایي منتقدین مفت مشاورین دي چاته ولاره ورخی یو خامی ورخی چې دا سمه کی نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوي ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نه شي
دې کې ډېر مخ یې د سترګې د حاکم حکومت ته ورګرځي نو حکومت ته پکار دي چې له رسنیو ولس سره په وخت معلومات شریک کړي ځوانانو ته ټیپ دی ودري په چټ کاینټونو باندې د لباس په خاطر باندې د وېښتان او د هیر په خاطر د دوه مسایلو په خاطر باندې د ځوانانو ته تحقیر یې د تنظیم دی خلک خصوصي حرم لکه موبایل د دنیا چې کوي حتی دی چې تمام معنا ته د ځوانانو د فرار مخه ونیسي ګوري یو څوک په خپل سیمه کې ستا په خلاف باندې خبره کوي او ته په هغه باندې فشار راوړې ته فکر کوي چې دا سړی چې له وطن نه ووځي نو دا به حل لارې او دی که له باندې له وطن نه باندې بېرته ووځي او دی به دماغ خلاف کې راغږېږي دا به تاثیر نه کوي نه نن سبا د ټولنیزو رسنیو له برکت دنیا د یو کلي حاصل کوي الله حافظ ته غوره کړی هغه سړی چې په خپل کلي کې د طالبانو په خلاف باندې غږېږي کغه له هوا دوی زغه څو څنګه خطرناک تمام دي لسی اوس ما له مخیا دا ونه کړل چې رسنۍ باندې دي په لټونه کې خبر اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی د یو کسانو چې تعقیب شوی چې رسنۍ نوم د پلار نوم ولایت او سوالي مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته هغه نړیوال بنسټونه په طالبان باندې له همدغې قرضې څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطعاً د حل لاره نه ده او دا د طالبانو د حکومت لپاره ډېره خطرناک خبره ده دوی ته په کار ده چې ځوانان ته تقسیم ولري یو چې پرې فارم رامنځته کړي چې ځوانان ځان ورکې محفوظ احساس کړي او لکه تاسو چې یادونه وکړله منتقدین وړیا یا مفت مشاورین دي د دوی له برکت څخه دی ګټه واخلي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو درنو میلمنو ښاغلي داود محمدي افضل زیار او ښاغلي ګلولي آرین څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسو هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم خوشاله اوسئ
مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور گندے والا اڑیم سوایم غږ مې نه وزي
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکلونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې به څنګه درته ووایم چې زه یم